په کابل کې تیر شپه مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموزه توګه وژل شوی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2020 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسېږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه اخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو شرایط برابر کړي. د معلومه وسوالې پاکستاني پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو لخوا دا خبر تایید شوه چې ډګرمن لایق د سی شنبه په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې څخه نامعلومه وسوالو تختول دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږد مهاله امنیتي اړیکې لا پراخې کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته پرسیدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ورسي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیانې د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلې دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ کې ځای پر ځای کړي چیرې چې خلک نه اوسېږي. دوستانو څو شیبو کې به زما همکاره ملالۍ بشیر در سره په نور بس دی پروګرام کې وي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زما لالی بشیرم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. شرغ لاس ورته وایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل لتاست خوکم ډیر مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به دا وکم چې تاسو ته بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل شونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامون تاسو ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لمند تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څنګه چې موږ واورې د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې دوی اجازه ورکړې ده چې انجونې ولاړ سي مکتب ته، پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دوی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دغه مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي وه چې نه دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. زه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نه ورکوي، څه ویر لري؟ او دا بعضې سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضې ولایتو کې مو ښوونځی خلاص دي، انجونې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځی بند دي، دې د څه لپاره ویره لري؟ یعنی د دې په زړه کې کوم ویره شته چې دې اجازه نه ورکوي؟ څرنګه چې موږ وینو په تېر حکومت کې هم انجونې ډېر په ایجاب تللې، یونیفورم یې ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو، اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت شي، ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه و، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنې وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي، د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو، دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې شته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل ښوونځي مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، چې په منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کړو، سمې کړو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا دا د افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاص کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا د یو کال پوره کېږي، د اګست پاکست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي.
بله، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکۍ آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته د بس ملمنی ګډنوالې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې نجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي دې تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان نجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې لیو ارخه خو موږ په یوه تړلې او په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډیره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره مده کیږي چې خپل لونې خویندې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راست کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده. او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي، تعلیم یې حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تښتول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي، حکومت ورسره د یو حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسېدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅې ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې. او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسېدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
مننه آرین صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. سونیا جانې، تاسو د تورپیکې جانې خبرې واورېدلې. دغه د بشري حقونو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغه ښځو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، او په دې تیرو شلو کلونو کې دوی لوست نه وای کړی او مکتب یې نه وای ویلي، د دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو ښځه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې ښځې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي، همدغه پوښتنه چې د بشري حقونو د څار سازمان له دغو ښځو کړې ده چې که تاسو درس نه وای ویلي، مکتب مو نه وای ویلي، ستاسو ژوند به څنګه وای؟ همدغه پوښتنه زه غواړم له تاسو څخه وکم، مهرباني.
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي، موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزاب پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم زه درس وایم. ډېر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو، په ډیر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاص کړله. اخیری کال می و خلاص مکی درس می ویلې، امد د ټول خبرې می واوریدلې. به اطراف کې بعض میرمن است چې څوک چې درس وای اغه داس فکر کی چې تعلیم یافته انجینر ډیر خدای نه خواسته بدیدې. دې مفکوره زموږ په مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلی خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار و مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سمس نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. اور موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو. موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن سره څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي. موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالی دي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنګ ته ولاړه، میوند په جنګ کې ولاړه، شهیده سوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شهیدوي، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
ډېره مننه سونیا جانی.
دونه څوک نشته چې
مننه سونیا جانی. آرین جانی، تاسو د سونیا جانی خبرې هم واورېدلې. دوی ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه، دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
کچیر موږ د تعلیم باسکو، په خاصه توګه د نجونو د تعلیم باسکو، کله یو اړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، میرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده، او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې میرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ له بل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې میرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستی ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالات وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنې یو تړلې ټولنه ده، او د لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او دې نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته چې دا لوستې نجونې بېلابېلې کورنۍ د نجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دي شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دا آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د نجونو ښوونځي تړلي دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربې موږ لرو. ډېری کسان زه پېژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله، یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې و چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی و، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما سره خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځیو دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي، او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې زموږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خندونه ورته پېښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې په ستونزمنو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نه شو ورکولی چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق ووایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه زموږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر له لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او زه ایرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یواز په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق ترې اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
تورپیکی جانې مننه. یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای ستاسو ژوند به څومره بیل و، د څومره تغییر به و، یعنی څومره بیل اوس او په خوا سره فرق کوي چې که هغه وخت چې تاسو درس نه وای ویلي څومره به بیل ژوند مو؟
دا خو په دې برخه کې که چېرته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه که چېرته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوې یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د نجونو زده کړه. زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مسترۍ تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده او چې دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نرواکې ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي له یو نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسېږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي، یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ داسې ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې، اوس یې هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. په داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اصلا ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي و نلري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کوم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې که چېرته مېرمنې لوستې شي، که چېرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکۍ آریان صاحب او سونیا منګل صاحب، چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.